سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفر د سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کې خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د خپلواکۍ د یو سلو څلورمې کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره دې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي. حامد کرزي په دې پیغام کې چې د ټویټر له لارې خپور کړی دی، دا هم ویلي دي چې زده کړه به د افغانانو د نورو له احتیاج افغانان له نورو له احتیاج خلاص او په دې ډول به افغانستان د رښتینې خپلواکۍ څښتن شي. طالبانو دوه کاله مخکې د کابل نیول وروسته تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بند کړل او له شاوخوا تو میاشت راهیسې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ تړلې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روستوف اندوف ته تللی دی. دا سیمه د اوکراین په جګړه کې د روسیې د مرکزي قومندانۍ مرکز دی. کرملین په یو بیان کې نن وویل چې په روستوف اندون کې به ولسمشر پوتین د ځانګړو پوځي عملیاتو په مرکز کې د روسیې له لوی درستیز او نورو پوځي مشرانو سره وګوري. په دې بیان کې د دې لیدو وخت د دې لیدو کتو د وخت په اړه معلومات نه دي خپره شوي او دا اطلاعات په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په خواله رسنیو خبر ورکړی دی چې دی او د میرمن اولینا به نن سویډن ته لاړ شي. زلنسکی وایي چې دی به په دې سفر کې د سویډن له صدر اعظم د سویډن د شاهي کورنۍ له غړو او نورو چارواکو سره وګوري. زلنسکی څرګنده کړې ده چې هدف یې د اوکراین د پلو او هوایي ځواکونو پیاوړي کول دي. سویډن، هالند، بلجیم، کاناډا، ډنمارک، لکسمبورګ، ناروې، پرتګال، رومانیا او برېټانیا هغه هیوادونه دي چې تېره میاشت ژمنه کړې وه چې دوی به د اف 14 الوتکو لپاره اوکراینی پیلوټان وروزي. اوکراینی ځواکونو نن وویل چې تېره شپه یې له هغو ولسو بپیلوټ الوتکو 15 ویشتلي دي چې په ایران کې جوړ شوي دي او روسي ځواکونو ترې کار اخیستی دی. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې ده چې د کریمیا ټاپو وزمې پر سر یې په هوا کې د اوکراین توغندۍ ایشن کړی دی. د اوکراین دفاع وزارت په ورځني خبر پاڼې کې ویلي دي چې دغه 15 ډرون الوتکې یې د اوکراین په ختیځ، شمال او لویدیځ کې ویشتلي دي. د بپیلوټ الوتکو تر حملو مخکې تقریبا په ټول اوکراین کې خلکو د خطر زنګونه اوریدلې وو. او د خزینه فوټبال په نړیوال جام کې سویډن کوربه استرالیا ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او د نړیوال جام درې مقام یې ترلاسه کړ. دا لوبې د جولای په 10 د نیوزیلینډ او استرالیا په کوربه توب د دوه دېرش ملي لوبډلو ترمنځ پیل شوې او اوس یوازې پای لوبه پاتې ده چې سبا به د انګلستان او هسپانیا ترمنځ ترسره شي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې درته د مطالب لرو. نن د ازمری اتمشتمه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو له 104 کلیز سره برابر ده. افغانستان کې نن عمومي رخصتي ده او طالبانو د دې ورځې په ویاړ ځینې مراسم هم جوړ کړي. وړاندې په دې اړه درته راپور لرو. دا به هم راسره واورئ چې کله چې په 104 کاله وړاندې په همدې ورځ باندې افغانستان د وخت واکمن غازی امان الله خان د هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ، له هغې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د ازادۍ د ورځې په نوم لمانځل کیږي. دا چې په بېلابېلو دورو کې دا ورځ څنګه لمانځل شوې ده په دې اړه به هم درته راپور ولرو. کندهار ته به هم ورشو چې د کابل کندهار دوړې لارې د جوړولو د کار له سستوالي څخه د خلکو شکایتونه ډېر دي.
لکه کابل نم څه تر دې چې موټر مونږ را بشا کړی کنه ډرایور خو بیخي نه مونږ نه زیات خسته کیږي خو مونږ خپله دومره خسته کیږو. تاو دا لار د نو کار پر روان ده، داسې ډېر ضعیفه کار پر روان ده.
غزنی ته به هم ورشو چې هلته ځینې د شترمرغ فارمداران له حکومته د مرستې غوښتنه کوي.
په دې کې د دولت مسولیت په دې کې د همکارو مؤسساتو مسولیت ترڅو د دې ملاتړ وکي او دغه صنعتونه او دغه کاروبارونه مخ په وړاندې ولاړ سي او د خلکو اقتصاد مثبت لوري ته ولاړ سي.
نور مطالب هم شته ملتیا مواړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشوي. نن د زمریت وشتمه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو له 104مې کلیزې سره برابر ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ورځ رسمي رخصتي اعلان کړې ده او په دې اړه په جوړ شوو رسمي مراسمو کې یو شمېر طالب چارواکیو ور بیا د نړۍ له هیوادونو غوښتنه وکړه چې له دوی سره تعامل وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په انګړ کې د ازادۍ پر سلی د ګلانو د کې خودلو رسمي مراسم یو شمیر طالب چارواکو په دې مراسمو کې برخه اخیستل. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولوی عبدالکبیر په خپل وینا کې ویل ک دنیا غواړي چې له ترهګرۍ او مخدره موادو پاک افغانستان چې د سیمه هیوادونو ته تری خطر نوي موجود ولري باید له دوی سره تعامل وکړي.
نو ک دنیا د افغانستان نه به امن افغانستان غواړي او د سه افغانستان غواړي چې دنیا ته ځنه خطر نوي د مخدره موادو نه پاک وي د قاچاخ نه پاک وي. نو دا تمه د دنیا یوازې د اسلامي امارت نه وکړي د بل چنه نشي کولای. کله چې د دنیا مقاصد په افغانستان کې د اسلامي امارت نه پرته لاس ترتلی نشي نو ځکه زه دا خبره کوم چې دنیا په دې مجبوره ده چې بل اخره به د خپل تعامل لاس افغانستان اسلامي امارت ته راوګدوي.
دا لوړپوړی طالب چارواکي داسې محل لنړی د تعامل غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په کور دننه د بشري حقوقو په پراخه نقص تورن دی او د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو ویلي تر هغه بل طالبانو سره تعامل ونه شي چې د خلکو په ځنګړي ډول د خزو حقونه یې نوي مراد کړي. خو د زمری داتې وشتمې د منځنۍ په مراسمو کې ګڼو طالب چارواکو ویل چې د یو خپلواک نظام په توګه لنړی سره په سالمو اړیکو باور لري او لنور هم د ورته اړیکو غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویل نړۍ یو شمیر ستونزې طالبانو ته تا د بهانې په ډول نیسي خو نوموړي غوښتنه وکړه چې دوی د خبرو او تفاهم دروازې پرانیستي او باید ستونزې د خبرو للارې حل شي. سراج الدین حقانی یو وار بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت لنړۍ سره په دوحه کې په کړو شویو ژمنو ولاړ دی.
کوم وعده په دوحه کې اسلامي امارت تاسو ته درکړه خپل وعده په ځای ساتلې ده. په هغه وعده کې چې کومه تخطیانه د یادې مکسره کوي یا سیمه ییز هیوادونه دلته مشکلات ایجابوي یغې لپاره موږ د حل لارې د حل دروازې او تخلاص کړې دي.
کڅوم خغلی حقانی د کوم سیمهیز هیواد چې د افغانستان لپاره ستونزې جوړوي نوم وانه خېست خو پورسته وی کې د غونډي پاکستان او طالب چارواکو ترمنځ ناندري او پر یو بل د تورونو لګول زیات شوی. پاکستانی چارواکو ویلي چې د طالبانو ترواک لاندې په افغانستان کې پاکستانی طالبان خوندې ځایونه لري او د غډله په پاکستان کې بریدونه کوي. هغه داګان چې طالب چارواکو په وار وار رد کړي. د دوهید حکم پر بنسټ طالبان باید د القاعده په ګډون له وسلوالو ډلو سره اړیکی پرې کړي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې پر راپور کې چې روان کال په جون میاشت کې خبر شو راغلي طالبانو ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دوهې تړون کې کړي ژمنې نه دي عملی کړي. د راپور پر بنسټ ترهګرۍ ډلې له دې فرصت خګټ اخلي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ مخ پر زیاتېدو دی. د امنیت شورا پر راپور کې راغلی او داسې نخې نخانشته چې خی القاعده خپل عملیاتي وړتیا بیا رغوي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي. بهرنۍ او ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی دی او تر څنګ د داعش ډلې د خراسان څنګ بریدونه زیات او پیچلي شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې نن د ساتیا زمریت وشتمه له برېټانیا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو له یو سلو څلورمې کلیزې سره برابر ده. کال وړاندې په همدې ورځ د افغانستان د هغه وخت په بخښنې سره یو سلو څلور کال وړاندې په همدې ورځ د افغانستان د وخت واکمن غازی امان الله خان د هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له هغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د ازادۍ د ورځې په نوم لمانځل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي وایي طالب وسلوالو ورته د ازادۍ د جشن د لمانځلو اجازه نه ده ورکړې. نګرهار چرته چې د افغانستان د ازادۍ ګټون کې پاچا امان الله خان مقبره ده او اوسیدونکو یې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د ورس په ډیرو شاندارو مراسمو منځله یو اوسیدونکو چې نغواړي د امنیتي ستونزو لامل یې په دې راپور کې نوخ پور شوی د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکو چې درې رنګه ملي بیرغونه ورسره وو واټونو تر وتلی وو، خو د طالبانو لوري تیت او پرک شول او د ازادۍ د جشن منځلو ته پرې نه خودل شول.
منګلار کې روانو چې د طالبانو رینجر ودرې د زمنګ یوسو ملګرو نه بیرغونه واخیستل او دی وی وهل، خو بیرته موږ د غازی امان الله خان قبر تم لاندې لوغه ګولان غرس په خپل ځای باندې پاتې شول، ارس ختم شو. کوم فکر چې موږ لرو، یعنی موږ ته نن د ازادۍ د بیر د ګټلو یو سلو سلورمې کلیزی لمانزل هیچ امن ته اجازه رانه کړل او دا ورځونه لمانزل شولم.
د پلازمینه کابل یوه وسیدونکو هم چنې غختل پر راپور کې نوم واخیستل شي، دا وکړه چې طالبانو له خلکو ملي ارزښتونه اخیستي او هیڅ چاته د ازادۍ د ورځې په څیر د ملي ارزښتونو د منځلو اجازه نه ورکوي. دی ویل طالبانو خلک ډار کړی او هیڅ څوک د ورځې د منځنۍ په نوم له کورونو نه دی راوتلی.
د جمهوریت پر وروستیو کې چې بچا ډول باندې د خپلواکۍ کالج کوم مشوره وزو باندې چې منزل کېدلی و، ساغ ډول نه منزل کېږي. یو لامل دا دی چې خلک ولس له اوسني حکومت ډاریږي، ځکه دغه حکومت د غازی امان الله خان په تیر شخصیتونو د ملي بیرغ سره او د نور ملي ارزښتونو سره رخ لري. ولس نه پرېږدي چې دغه ډول لوبراځي ولمانځي، دغه ډول ارزښتونه ولمانځي. او یاد کړي
د یو شمېر نور ولایتونو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې په سیمو کې د ازادۍ ورځ په ولسی کچا نه دلمانځل شوی، خو دوی ویلي چې دا ورځ په زړونو کې ځانګړی ځای او مقام لري او لک تر لګه د ټولنیزو رسنیو له لارې هڅه کړې چې یو بل ته د دې ورځې مبارکي ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د خلکو د څرګندونو په اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د زمري 28مه رسمي رخصتي اعلان کړي او د افغانستان د دفاع وزارت په انګړ کې په دې اړه رسمي مراسم هم نیولي وو. په ورته وخت کې د افغانستان یو شمیر پخوانی چارواکو د دې ورځې په ویاړ په خبرو کړو بیانونو کې د مبارکۍ ترڅنګ له طالبانو غوښتي چې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیزي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل بیان کې چې په ټویټر یې خبر شوی لیکلی، په دې تاریخي ورځ یو وار بیا د سرپرست اسلامي حکومت نه غواړم چې هر څه ژر په ټول هیواد کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او ټولو ته د زده کړو زمینه برابر کړي، ترڅو د خلکو له احتیاج خلاص او په واقعي معنا د خپلواکۍ او په ځان بسیا هیواد څښتنان شو. نوموړي لیکلي چې د نورو له احتیاج خلاصون د علم له ترلاسه کولو پرته ناممکن دی. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق په یو بیان کې ویلي، د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په داسې وخت کې را رسیدلې چې افغانستان له ګڼو سیاسي، اقتصادي او اجتماعي ستونزو سره مخ او په افغانانو کې بېوزلي زیاته شوې ده. خو هغه لیکلي چې له هر څه سره سره باید د خپلواکۍ ورځ نادیده ونه نیول شي، ځکه په خبره یې د ازادي د ګڼو افغانانو په قربانۍ ترلاسه شوې ده. د تیر جمهوریت حکومت د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم پر خپل فیسبوک په یو لنډ پیغام کې خلکو ته د دې ورځې مبارکي ویلي. نن د اسد یا زمری 28مه له برتانیا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو یو سلو سلورمه کلیزه ده. یو سل سلور کال وړاندې په همدې ورځ د افغانستان د هغه وخت واکمن امان الله خان د هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له هغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د ازادۍ د ورځې په نوم نمانځل کیږي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال به دا ورځ په ولسی او حکومتي کچا په ډیرو شاندارو مراسمو نمانځل کیدله او د پلازمینې او نورو ولایتونو سربیره به په دې ورځ د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد کې هم د افغانستان د خپلواکۍ د ګټونکي پاچا امان الله خان په قبر باندې د ګلونو د ګېډیو د خودلو په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې دا ورځ نمانځل کیده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اسمریه تويشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو له یو سلو څلور میکلي سره برابر ده. دا ورځ په افغانستان کې د نن لډیر اوګدو کلون راهیسي په لوی او وړو مراسمو سره په بیلابیلو ډولونو لمانځل کیږي، خو په پخوانیو کلونو کې هغه مهال چې د غویو مواتمه نه وه او جګړې هم دغه هیواد نه و، ځپلی له دې ورځې په ډیرو شاندارو مراسمو سره لمانځل کیدله. په دې راپور کې د هغه مهال د جشنونو پاړه له یو شمیر پیژندل شوو څیرو سره غږېدلی وو چې ورنه کیسې او خاطرې لري.
اتمشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو لورځې لوګدو کلون راهي سلمانزل کی، خو د محمد ظاهر شاه او سردار محمد داود خان د واکمنۍ د دوران د خین منځنۍ کیسې بیا د ډیرو پخلو دي. د پوانتون پوخانای استاد پوهان محمد بشیر دودیان د هغه مهال د جشنونو کیسې داسې کوي.
دا چې ما وویل چې هر اړخیزه تدابیر دا ټول پکې شامل، بیا د خپل د جشن ورځ شوه، یو ورځ مخکې د جشن نه به ترتیبات نیول کېدل، عسکري وسایط لکه ټانکونه او لکه زرهدار، او دا به دغه د ټانک لوګر چې اوس ورته وایي، دا به د دین نیولې تر بالاحصار لمنې نه کوز تر بین حصار او خیونو به منظم په دې سرک ودرول شول چې سبایي بیا دا د دې ځینې حرکت وکړي او دا د لوژ له مخې نه داسې تیر شي. او بیا
ښاغلی دودیال وایي په لوژ کې به د وخت پاچا او د کابینې غړي ولاړ وو چې د عسکري قطاعاتو تر تیرېدو وروسته به د نورو حکومتي ادارو ډلې، د معرف کاروان او ورزشکاران هم د لوژ له مخې تیرېدل. ژورنالیست محمد همایون دانشیار هم د هغه مهال جشنونه را په زړه کوي، وای کابل کې به اووه شپې او اووه ورځې جشنونه وو چې خلک بل ولایتونه هم ورته راتلل.
پل محمود خان کې داخل میشده مکمل دیگه
د پل محمود خان د ساعت لبرد څخه به چې د جشن منطقې ته ننوتی، غازی لوبغالي سره دا سیمه کې به رنګارنګ څراغونه او بیلابیل کمپونه ول، او یو شپه به اور لوبه هم کېدله، نیزه ویشل او وزلوبه د ورځې لخوا وه.
نوموړی وایي چې په کمپونه کې به کنسرتونه ول او خلک به د شپې تر ناوخته ورته ناست ول. سندرغاړی احمد مرید وایي دا هم د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال چې د ښوونځي زده کوونکی وو د معرف په کمپ کې سندرې ویلې دي.
کنسرت ها بود همیشه، خدا زنده یاد احمد ظاهر مغفرت بکنه، ستا در یک کمپ کنسرت می داشت،
کنسرتونه به خدای بخلی احمد ظاهر به په یو کمپ کې کنسرت ورکوه، خدای بخلی استاد سرهنګ به په بل کمپ کې کنسرت ورکوه. ما هم دا چې هغه مهال د ښوونځي زده کوونکی وم او سندرې می هم ویلې او تر یو بریده مشهور او خلکو تګرانو، ما هم د معرف په کم کې کنسرت ورکولو.
معرف معمولا تا زمانه کې در مکتب بودم اجرای کنسرت میکرد.
نوموړی وایي له هر کمپ نه به د موسیقۍ او د خلکو د خوښۍ غږونه اوریدل کېدل. لیکوال او شاعر افضل ټکور د نورو فرهنګي پروګرامونو خبره هم کوي، وایي یو کال د دې یو شعر چې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د ورځې لپاره لیکلی وو، د لیکوالو ټولنه لخوا لومړی جایزه هم ګټلې وه.
زما یاد شي چې د افغانستان لیکوالو ټولنې هم د خپلواکۍ په مناسبت باندې یوه جایزه اعلان کړې وه، او لیکوال نه هیله کړې وه چې دغه جایزې ته خپل اثار یا شعرونه راولیږي. نو ما هم شعر لیکلی وو، او بیا وروسته معلومه شوه چې هغه شعر زما ما او د فاروق فردار شعر پښتو ژبه کې دغه دوه کسانو شعرونه لومړۍ درجه جایزې وړې وې.
خاغلی ټکور وایي دا شان پروګرامونه او جایزې نورو فرهنګي ادارو هم لرلې. د یادونه دی چې د سردار محمد داود خان تر واکمنۍ وروسته هم د زمري 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو ورځ چې سخت کال یو سلو څلورمه کلیزه ده، په لویو او وړو مراسمو سره به په بیلابیلو ډولونو نمانځل شوي، خو د جګړې سیوری او د غویې د اومې او اتمې نیټو نمانځنو د دې ورځې نمانځل پیکه کړی وو. اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، دوی د زمري 28مه پر افغانستان د بیا ځلې کمنې دوه ورځ ون مانځله، خو دا مانځنه تر ډیره دوی پورې محدوده وه او ولسی اړخ نه درلود. د طالبانو حکومت د زمري 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځ هم عمومي رخصتي اعلان کړې وه، خو معلومه ده چې ولسی مانځنه به ورنه پیکوي، ځکه دوی پر ملي بیرغ، موسیقي، دغه شان تفریح پارکونه ته د ښځو په تګ بندیز لګولای دی.
را پرونه مرکه او اوریدونکی
اوس بلار شو په سویل کې کندهار ته. د کندهار د لوی لارې د جوړولو د کار له سستوالي څخه د خلکو شکایتونه ډېر شوي دي. د کابل کندهار د لوی لارې مسافر موټر چلوونکي د دې لارې د جوړېدو له سستي شکایت کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت د دې لارې د رغولو چارې باید چټکې کړي. مسافر او موټر چلوونکي وایي له کابل څخه تر کندهار شپږ ساعته لار په 15 ساعتونو کې تیروي چې د مسافر او چلوونکو دواړو لپاره ستونزمنه ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل کندهار لار چی لوی ترانزیتی لار د افغانستان د حلقوی سړک یو برخه ګڼل کیږي. نه یوازې څو ولایتونه بلکې کابل له جنوبي او جنوبي ځابزه سره نښلوي. د غراز د سپین بولدک، اسلام کلا، توري غونډي او نور بندرونو زرګونه سوداګریز موټرونه هم هر ورځ په همدغه سړک تګ راتګ کوي. د یادې لوی لارې مسافر شکایت کوي چې د دې لارې ډېری برخې اړول سوي، خو د جوړولو چارې ټکنې دي چې لامل یې خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
نوم مې سمرګل ده، د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی یم. مخکې بیا لا ښه و یو څه، اوس خو بیخي دی خسته کوند د ایم ټکو ټکر ټکر کې لکه کابل نم څه تر دې جای موټر مونږ را پښه کړی. ډرایور خو بیخي د مونږ نه زیات خسته کېږي، خو مونږ خپله دومره خسته کېږو. تا دا لار د نو کار پې روان ده، داسې ډېر ځای په کار پې روان ده. سړک د خرابۍ او بیرته جوړېدل ډېر کم دي.
موټر چلوونکي وایي د دې لوی لارې زیاتره پلونه او پلچکونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي، چې له کابل څخه تر کندهار لس ساعت لار پنځل ساعت وخت نیسي، چې د دوی او مسافرو لپاره سخت ده.
زما نوم نورادی استاد، پنځل کاله یا شپږ کاله کیږي پر دالین موټر چلوم. دوی بیا شي درې میاشتې کیږي پر دا سړک کار شروع شوی. کار پر شروع شوی دی، درغه خرابېږي سمېږي نه. موټر ما نه ده لار به شپږ ساعت موږ بل وو ساعت مو ول وس په جار ل ساعت چا غشتلی سړی یا تکړه ډرایور رسي. نو موږ د حکومت وو دغه مسولینو صدقه خویش لور ورور ک غریبان خلګي ټکسوانان خلګي.
نوم محمد خان یو کا په خو خو ان شاء الله به موږ په شپږ ساعت شپږ نیم ساعت رسي. اوس دوله ساعت لار ده، اوس په لار ډېره خرابه سوې ده. مخکې لار چې به تقریبا پنځه کیلومتره به پر دا دامان واړول، هغه به جوړ کړل. اوس داسې د شل واړې نیم جوړېدل نسته.
بلخوا د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت چارواکي وایي د کابل کندهار د لوی لارې د جوړولو چارې په شپږو بیلابیلو برخو کې شپږو شرکتونو ته د معدنونو د رایستلو په مقابل کې ورکول سوي. د دې وزارت استازي انجینر خوشوال وایي تر راتلونکي ژمي پورې به د دې لوی لارې د جوړولو چارې له نړیوالو معیارونو سره سمې بشپړې شي.
شپږ سو چنې کار شروع شوی دی. د دې لپاره دا کار وکړه چې خلک ته مشکلات جوړ نشي، د کار کې لګونته چټکتیا پیدا شي. نو دغه بودیجه چې د سو سکشنونو چې د دولت خپل ملي بودیجه څخه دی، د کومو سره د خارجي فن نشته، کومک نشته، او یو دوه لټه چې دی ا د مدن بره کړي.
د کابل کندهار لوی لار چې شاوخوا 400 کیلومتر اوږدوالی لري، په ورستي ځل 2003 زیږدیس کال کې د جاپان او د امریکا د متحده ایالاتو په مالی ملاتړ ورغول سو. خو د افغانستان په تیرې شل کلنې جګړه کې د دغه لارې پلونه او پلچکونه په بمی چاودنو تخریب او د لوی موټرانو د وزن د نه کنټرول لامل د لارې ډیره برخه تخریب سول.
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان په دوه ولسوالیو کم دی شو برګي مټال کې نږدې 900 کسانو ته د کار زمینه برابر شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنی مالداری او بولګول ریاست مسولین وایي د ایف ای او یا د خوراک او کرنې نړیوال ادارې په مالی برستې په کام دیش او برګي مټال ولسوالیو کې د لزګونو چکبندونو او ډنډونو د جوړولو پروژه پیل کړې ده. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسول انجنیر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته ویل په دغه پروژو کې وزارت 440 بیروزګارو کسانو ته د کار زمينه برابر شوي، چې هر یو تبه د شلو ورځو کار په بدل کې سل امریکایي ډالر ورکول کیږي.
کار بدل کې د نقد پیسو ورکولو پروژه پیل شو. د دې کې به تقریبا 440 بزګران کار کوي. دوی به شل ورځې کار کوي او د کار په بدل کې به سل ډالر ورکول کیږي. دې کې تقریبا 53 حوزونه شامل دي او په همدې ترتیب باندې چک ډیمونه تراشونه چې دغه پروژه به 15 میاشتې دوام کوي.
د ښاغلي افغان په خبره چې د پروژې بشپړېدو سره به زرګونه جریبه للمې ځمکې ته اوبه ورسیږي، وچې چینې به تاندې شي او ځمکې لاندې اوبو زیرمې به هم غني شي.
میرے دو سر بھائی تقریبا زرگونو جربا ازمک خوڑو بشی او دی ترچنگ دزمک اعلان دی دو بو ستا بلوڑا شی او آغا دنگل چی تخریب شی بھائی دی آغا با بیا احیا شی او ترچنگ بھائی نوی چرزی او نوی جنگل راشن شی
د کامدیش او برګی مټال اوسیدونکو وای د نوی بدلون راتک سره په سیمه کې د بیروزګارو کسانو شمیر زیات شوه او خلک له غنو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وای پیل شوی پروژې سره د لنډ مهال لپاره زرګونو بیروزګارو کسانو ته د نفقې ګټلو موقع چمتو شوه، خو غوښتنې داد چې په یاد ولایت کې باید د تورته نور پروژې هم پلي شي. حاجی غلام الله نورستانی
سالی ده د بارانونو د ذخیره د پاره حوضونه جوړیږي، یو تعداد خلکو ته د ورځې 450 روپۍ ورکوي، هم کار کوي هم دغه مزد اخلي. نو دغه پروګرام یو هم خود جنگل خطا نشي، هم د نوي ځنګل د رغولو د پاره هم دا ډیر فایده لري، امکان ولري محصول خو ډیر کومکونه وشي نورستان جنگلونه بیا رغولو د پاره.
د نورستان په کامدیش او برګی مټال ولسوالیو کې د سیلابي اوبو د شدت کموالی، د اوبو نه ضایع کېدو، د ځنګلونو او څړځایونو د بیا احیا لپاره په داسې حال کې چې بندونه او ډنډونه جوړیږي چې هر کال د پسرلي، اوړي او منی په موسمونو کې په یاد ولایت کې د شدیدو بارانونو د ورښت په وجه سیلابونه راوځي او ځایي اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس به غزنی ته ورشو. په غزنی ولایت کې یو شمیر فارمداران وایي حکومت دې ورسره مرسته وکړي څو کاروبار یې وده وکړي. له سیمې څخه په دې راپور کې د دغې فارمدارانو ستونزې اورو.
دا غزنی شار شمال ویدیز لور ته په 15 کیلومتر واټن نو آباد کلی. په دغه کلی کې یو ځوان د شترمرغانو یو فارم جوړ کړی. په دغه فارم کې تر ډیرش زیات شترمرغان پالل کیږي. دغه ځوان نیم شاه ابراهیم نومیږي.
تقریبا 2 سال پیش د جستجوی کار
شوخه 2 کال وړاندې د کار په لټه کې شوم. د داسې نوی کار په لټه چې په ټول افغانستان کې چانه وی کړي. نو تیر کال دا شپې ورځې وی چې ایران څخه می 50 دانی شتور مرغان راوړل، نور می وپلورل، خو دا وخت شپږ درش دانی پاتې دي. هغه می د چوچونو یا بچیو هګیو او غوخې تولید لپاره ساتلې دي چې هیواد ته یو نوې صنعت وړاندې شي.
ابراهیم زیاته وی د شتور مرغانو فارم پالل او ساتل په هر اړخیزه توګه ګټه کوي. غوښه یې خوږه، طاقتور او ګټوره ده. پوست یې ګران خرڅیږي. د کرنې لپاره یې پچ بهترین کود دی. خوراک لښ کوي او هګۍ زیات اچوي چې غټي او ښه بازار لري. لا یوې نیمې تر 2 کیلو هګۍ اچوي چې یوه دانه یې په 1500 افغانۍ پلورل کیږي. لا 50 تر 60 کال عمر لري او تر 190 کیلو پورې غوښه کوي. د نورو مرغانو او حیواناتو په رنګه ژر نه ناروغه کیږي. دی وایي دا زموږ لومړی کال و، زیاته تجربه مو نه و، خو په پام کې لرو چې په راتلونکي پسرلي کې یې چچڼو اچولو ته آماده کړو. شاغله ابراهیمی وای شتور مرغ ډیر مینناک او مهربان حیوان دی. انسانانو ته د ګټي ورکولو ترڅنګ له هغه سره زیاته مینه کوي. ش ځانګړتیا یې دا ده چې سهار وختي او ماښام مهال سندرې بولي او ناڅي.
اول صبح شت بسیار گیت رقص مینه کی آدم خوش آدم مګ بگی دای کلونی بخین سندم.
ابراهیمی له زراعت ریاست او خیریه موسسو څخه له دوی سره د شتور مرغانو د ساتنې او پالنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت ته کرنې او مالداری رئیس وایي په پام کې لري چې له دغه ډول کسانو سره هر اړخیزه مرسته وکړي. مولوی محمد ادریس حنیف ازادي راډیو ته وویل
انشاءالله موږ دغه ولس هر مشروع غوښتنې ته مثبت جواب وایو او همکاري ورسره کوو. فقط دوی د مخته مراجعه وکړي. موږ هغه څه چې د موږ په وس کې دي او د موږ د مسؤلیت په ساحه کې مدي بل
لور ته بیا د غزنی ګڼ اوسیدونکو د طالبانو له حکومت او همکارو موسسو څخه له صنعتکارانو سره د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي له دې سره ولس په پښو درېږي او خلک له فکر او تنګلاسې خلاصېږي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
دغه سی کاروبارونه د خلکو په اقتصاد باندې واقعا مثبت اثر کوي. په دې کې د دولت مسولیت، په دې کې د همکار موسساتو مسولیت ته ترڅو د دوی ملاتړ وکړي او دغه صنعتونه او دغه کاروبارونه مخ په وړاندې ولاړ سي او د خلکو اقتصاد مثبت لوري ته ولاړ سي.
په غزنی کې دا لومړی ځل ده چې یو کس د شترمرغانو فارم جوړوي، خو دغه کس له خلکو هم غوښتنه کوي چې د هیواد د ساتنې، پالنې، آبادونې او د اقتصادي ودې د پراختیا په موخه دي په نوي او جالبو سنتونو لاس پورې کړي.
په راپور کې مو واردل چې په غزنی کې یو شمېر د شترمرغ فارمدارانو کارونه پیل کړي دي.